کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا در من اوریدونکو السلام علیکم دادی د امریکا جغ آشنا رادیو ما شمنې خبرونه پیل سوې زه شافیه سرداریم د خبرونه په سر کې پام کړی د خبرونو لندېسته
افغان دفاعي مقامات وایي چې د لمن په ګرشکو لسوالۍ کې اوس امنیتي حالت د ډاډ وړ دی خو جګړه لا هم دوام لري جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی د امریکا د صنایعو مخکښ غړي جان مکین پر ولسمشر ټرمپ نیوکه کړي چې د تګلارې د نه برابرولو له کبله د افغانستان جګړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په دیرېدو غور کوي او د پاکستان نوې کابینې لوړه کړي
قدرمن اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې د جګړې وروستۍ حال زموږ د خبريال عزیز الله پوپل څخه اخلو جمهوریت اشرف غنی له افغان پانګوالو وغوښتل چې د انرژي په سکتور کې د پانګونه وکړي په دې باره کې مفصل رپورټ لرو او د پکتیا ولایتي چارواکو ویلي چې د جاني خیلو ولسوالۍ بیرته نیولې ده دا او ځینې نور مهم مطالب د نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي خو اوس په خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان دفاعي مقامات وایي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې اوس امنیتي حالت د ډاډ وړ دی او د دولت مخالفو وسلوالو ته درنه تلفات اړولي دي خو د ولسوالۍ په مرکز د صرافي په مارکیټ کې لا هم افغان ځواکونه د یو ځانمرګ برید کوونکي سره په جګړه بوختي په هلمند کې د 215 میوند کلی اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
چې ماښام مخالفینو په ټول توان او طاقت سره چې په هغه جمله کې څلور موټر بم هم د افغان امنیتي پر پوستو باندې اجرا کوي خو متاسفانه چې څه تعداد زخمیان او شهیدان هم پکې رامنځته شوله او په دې ترڅ کې تر اوسه پورې جګړه روانه وه په منطقه کې او دښمن ډېر سخت تلفات لري تاسې به شاید حال یاست چې اجساد یې اوس هم پراته دي یعنې په هر هوایي برید کې
نوموړی زیاتوي چې افغان او د کاتې ماموریت البته کونن په ګرشک ولسوالۍ کې 15 هوایي بریدونه کړي او د وسلوالو مهم ګروپونه په سربند او د ولسوالۍ په مرکزي پر امنیتي کمربند سیمو کې تر هدف لاندې راوسی دي چارواکي وایي چې د ګرشک په نننۍ جګړه کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسېدلی خو په یو موټر بم ځانمرګ برید کې د ملي پوځ څلور سرتیر وژل شوي او درې تنه نور ټپیان شوي دي د هلمند د 215 میوند کلی اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی سره امریکا ژغ آشنا رادیو د نن ورځې جګړې په اړه تفصیل خبرې کړې دي چې د خبرونو وروسته به واوري افغان ځواکونو د پکتیا د جانخیر ولسوالۍ بیرته نیولې ده د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونو په یو تاروزی برید په پایله کې د پکتیا ولایت جانخیر ولسوالۍ مرکز ته ننوتی دي جنرال وزیری ویلی دی چې په دې اکله باندې نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي خو د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د جانخیر ولسوالۍ د څو ورځو پر لپسې نظامی عملیاتو وروسته تیر شپه له طالبانو سره بیرته نیولې ده جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوو امریکایي امنیتي چارواکو په حواله په یو راپور کې لیکلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ په یو ځانګړي امنیتي غونډه کې د غوسې له کبله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال جان نیکلسن د لرې کولو نظریه مطرح کړې ده نور تفصیل د شافی صدر څخه اورو
یو چارواکی چې د دې غونډې له جریانه خبر دی خو د رسمي خبرو اجازه نه لري وایي ترامپ چې په افغانستان کې د انتخاب په برخه کې له ناامیدۍ سره مخامخ دی همداراز وړاندیز کړی چې د ملي امنیت سلاکار جنرال میک ماستر دی د افغانستان د ماموریت څارنه وکړي د نیویارک ټایمز رپورټ زیاتوي چې دا ناڅاپي وړاندیزونه د هغې وارخطایي نښه ده چې د سپین ماڼۍ چارواکي د افغانستان د ماموریت په اړه لري او دا په داسې حال کې ده چې پوځي چارواکي د افغانستان د جګړې د حل پر ستراتیژي غور کوي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس ټرمپ داسې یو پلان غواړي چې د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د همیش دپاره راوایستل سي. په سپینې ماڼۍ کې تېره اونۍ د لوړپوړو پوځي چارواکو سره د ملاقات په مهال په عامه دا خبره وکړه چې زه غواړم په دې خبرې پوه سم چې موږ ولې په افغانستان کې له تېرو اوولسو کلونو راهیسې موجود یو. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنګټن.
د امریکا د سنا یو مخکښ غړي جان مکین پر ولسمشر ټرمپ نیوکه کړې چې د تګلارې د نه برابرولو له کبله یې د افغانستان جګړه له ستونزو سره مخامخ کړې ده. سناتور مکین په یوه اعلامیه کې ویل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې د افغانستان او سیمې په اړه پر یو داسې تګلارې او پالیسۍ موافقه وکړي چې د امریکا د ملي امنیت ګټې پکې خوندي وي. نوموړي خبرداری ورکړی دی که ښاغلی ټرمپ ژر تر ژره دا کار ونه کړي، هغه به په سنا کې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د دفاعي بودیجې په مسؤولو کې د تعدل غوښتنه وکړي. د امریکایي سناتور دغه راز په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن کلکه ننګه کړي او د هغه ته کار او تجربه یې ستایلې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د جمهوري ریاست د څلورمې دورې لپاره په درېدو غور کوي. ټاکل شوي ده چې روسیې د ولسمشر انتخابات به د 2018 کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې نن د روسیې د بوریتا جمهوریت د اوسیدونکي د پوښتنې په ځواب کې کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د امریکا او د روسیې اړیکې په ټول تاریخ کې خورا ټیټې او خطرناکې کچې ته رسېدلې دي. د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو نه یو ورځ وروسته کرملین وویل چې د جمهور رئیس ټرمپ له خبرو سره په بشپړ توګه موافق دي. ښاغلي ټرمپ په یو ټویټري پیغام کې دغه خبرې یو ورځ وروسته لاغه کړي چې په روسیې باندې د نو بندیزونو د لګولو لایه لاسلیک کړه. ماسکو د دې کار په غبرګون له امریکا غوښتي دي چې 155 امریکایي ډیپلوماټان دي له روسیې څخه ووځي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا حکومت ته د ماجرینو د راتګ لپاره د پښتنو په جدول کې یوه نوې ماده د تل لپاره ورزیاته کړې ده. د پښتنو په دې جدول کې د هر هغه کس نه چې غواړي امریکا ته راسي باید چې خپل ټول پخواني پاسپورټونه د ځان سره ولري. په تیرو 15 کلونو کې د ټولنیزو مطبوعاتو کې خپل حسابونه، د ایمیل اډرسونه او د ټلیفون شمارې هم باید چې پکې ثبت کړي. متحده ایالاتو دغه نوی اقدام د روان کال د مئی د میاشتې راسی پیل کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اکله څه نه وایي چې د پښتنو دغه نوی جدول د کومو هیوادونو د خلکو لپاره دی او آیا دا چې تر اوسه ترې کار اخیستل شوی دی او که نه. د پاکستان نوی صدر اعظم کابینې وزیرانو نن لوړه کړي. د نوی صدر اعظم له راتګ سره د ټولو لوی بدن دا سوی دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ فدرالي حکومت په څلورو کلونو کې په لومړي ځل د بهرنیو چارو وزیر ټاکلی او دا څوکۍ د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ته وسپارله. تر دې وړاندې دا ذمواري د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ترسره کوله. د صدر اعظم شاید خاقان عباسي د لوړې د پورته کولو نه دوې ورځې وروسته نن د جمعې په ورځ په نوي شپږ کسیزې کابینې لوړه کړي. د لوړی پروتوکول مراسم د ولسمشر په دفتر کې وسول چې پکښې صدر اعظم شاهد خاقان عباسي تر څنګ د پارلمان یو شمېر غړو هم ګډون کړی وو. د اسرایلو پولیسو په صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د رشوت خوري او د اعتماد نه د سرغړونې شک کړی. پولیسو په یو سند کې چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی پر ښاغلي نتنیاهو شک کړی چې د فساد په دوو کسیو کې رشوت خوړلی او د اعتماد نه سرغړونه کړې ده. د اسرایلو پولیسو د څو میاشتو راپه دې خوا د صدر اعظم نتنیاهو نه تحقیقات کوي. په هغه دا تور دی چې د هالیوډ د مشهورو ستورو او د دوو غټو سوداګرو نه تحفې اخیستې دي. په صدر اعظم نتنیاهو بل تور دا دی چې د اسرایل د یو مشهورې ورځپاڼې سره یې په پټه معامله کړې وه چې د هغه په هکله به مثبت خبرونه او رپورټونه خپروي. په خپله نتنیاهو بیا دا تورونه رد کړي دي. او د پاکستان د پوځ د رسنیو ادارې ISPR په یو بیان کې راغلی دی چې د افغانستان د پوځ لوړپوړو چارواکو یو وکسیزه هیئت د جنرال محمد زمان وزیر په مشرۍ پېښور ته ورغلی او هلته یې د سرحدي ځواکونو په قرارګاه کې د پاکستاني جنرال نذیر بټ سره ملاقات کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې دواړو خواوو خپله هغه ژمنه بیا تکرار کړي چې تروریزم په وړاندې به خپله جګړه جاري ساتي. په بیان کې دا هم راغلی دي چې دواړو خواوو اړخونو دې نتیجې ته ورسېدل چې سوله او ثبات یوازې د لا زیاتې همکارۍ او یو ډول هڅو د لارې ترلاسه کېدای سي.
دا د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واوریدل؟ قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې افغان دفاعي مقامات وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې اوس امنیتي حالات د ډاډ وړ دی او د دولت مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي. د غراز امنیتي مسؤولین ادعا کوي چې د ګریش په نننۍ جګړه کې ایراني او پاکستاني اتباع هم وژل سوي. له تېر ماښام راهیسې د ګریش ولسوالۍ په یخچال امنیتي کمربان او د ولسوالۍ په مرکز کې د صرافۍ پر یوه مارکیټ له ځانمرګو بریدونو سره په یاده ولسوالۍ کې شدیده جګړه پیل سوې چې د ورځې تر ناوخته پورې دوام درلود. په هلمند کې د 215 میوند قلي اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د ګریش په جګړه کې وسلوالو طالبانو څلور موټر بم بریدونه کړي او څلور تنه پلي ځانمرګه برید کوونکي بیا له افغان ځواکونو سره په 12 ساعته جګړه کې ووژل سول. نوموړی زیاتوي چې افغان او د قاطع ماموریت الوتکو نن په ګریش ولسوالۍ کې 15 هوایي بریدونه کړي او د وسلوالو مهم ګروپونه یې په سربان د ولسوالۍ پر امنیتي کمربند سیمو کې تر هدف لاندې راوستلي دي. چارواکو وایي چې د ګریش په نننۍ جګړه کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی، خو په یوه موټر بم ځانمرګه برید کې د ملي پوځ څلور سرتیري وژل سوي او درې تنه نور ټپیان سوي دي. له جنرال احمد سره زموږ د خبریال عزیز الله پوپل بشپړه مرکه واوري.
تېر ماښام مخالفینو په ټول توان او طاقت سره چې په هغه جمله کې څلور موټر بم هم د افغان امنیتي پر پوستو باندې اجرا کړي، خو متاسفانه چې څه کېده زخمیان او شهیدان هم پکې رامنځته شول. او په دې ترڅ کې تر اوسه پورې جګړه روانه وه په منطقه کې او دښمن ډېر سخت تلفات کوي. تاسو به شاید حال یاست چې اجساد یې اوس هم پراته دي، یعنې په هر هوایي برید کې د دوی اضافه تر 10-30 نفره تلفات زیات دښمن ته اوسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ خبریال عزیز الله پوپل هم د اوس موږ سره د تلیفون په کرښه دی، نو د دې څخه به نور معلومات واخلو. پوپل صاحب، تاسو په خیر راغلاست. تاسو په مخکې په رپورټ کې هم داسې ویل سوي وه چې نن د ګریش په ولسوالۍ کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو تن ځانمرګې برید کوونکي لا هم مقاومت کوي او افغان ځواکونه یې پر ضد عملیات په احتیاط سره مخ ته وړي، نو وروستي جزئیات د دې پیښې څه دي؟
بلې شفیع جانې، تاسو محترمه اوریدونکو ته السلام علیکم. دقیقا لا هم د صرافۍ په مارکیټ کې د ګریش په ولسوالۍ یو تن ځانمرګي بریدونکي له افغان قواوو سره په مقاومت باندې بوختي، او څو ورځې مخکې چې ما د ګریش ولسوالۍ له امنیه قمندان سمنیار اسماعیل خپلواک سره خبرې وکړې، دوی وویل چې د عامو خلکو د شتمنۍ د تاوان د مخنیوي په خاطر باندې دوی ډېر په احتیاط باندې دغه عملیات مخ ته وړي. په شروع کې داسې ویل کېده چې د صرافۍ مارکیټ ته 15 تنه ځانمرګي بریدونکي ختلي دي، خو اوس دقیق سو چې دا ټول څلور تنه وه چې درې تنه یې وژل سوي دي او یو تن یې لا هم ژوندی دی او له افغان قواوو سره مقاومت باندې اخته دی.
پوپل صاحب، ځینې رپورټونه داسې هم وایي چې ځینې بهرني وسلوال هم وژل سوي دي، دا خبره تر کومه حده پورې سمه ده؟
بلې، یو خدای دی چې په ګریش ولسوالۍ کې خپلواکو منابعو ته لاسرسی محدود دی، اما په مجموع کې د ګریش ولسوالۍ پر مرکز باندې یا د دې ولسوالۍ د سکوت لپاره د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو دوهم ستره حمله وه د دوو هفتو په جریان کې. که تاسو یاد کړئ تقریبا تېره هفته هم عیني حمله وه، خو هغه یوازې پر امنیتي کمربند باندې وه. اما نن د ګریش ولسوالۍ پر مرکز کې هم عیني وضعیت و، پر امنیتي کمربند باندې هم سربند څخه نیولې تر د ادم خانه پورې او په نورو ساحو کې، او تېر ماښام په یخچال کې چې یخچال ساحه دا د لشکرګاه وبخشي ګریش ولسوالۍ له هرات سره دا عمومي لار چې دا وسلي، یعنی د عمومي لارې پر سر باندې د یخچال سیمه موقعیت لري، دلته انتحاري حمله وه چې پلچکونه هم الوزول شوي، او دغه رسم ولسوالۍ مرکز کې دغه ډلې ځانمرګي بریدونه وسوه. په ژمن کې پر ټولو ارواحاله امنیتي کمربندو باندې دې ولسوالۍ دا 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 جنگ جریان درلودي. دا چې بهرني اتباع په دقیق ډول باندې وژل شوي دي، نه وژل شوي، خو موږ له امنیتي مقامات سره چې خبرې کوو په خاص ډول باندې کومندان د کلي اردو چې د دې عملیاتو مشري مخته وړل، هغه ویل چې درنې وسلې چې د دولت مخالفو وسلوالو په دې روسیې کې ترلاسه کړي دي، د دغو وسلو او د ماینونو د استعمال تر ډېره پورې مسؤلیت پاکستانی او ایرانی اتباعو دی چې ایرانی اتباع دا ځل ډېر داسې بربند دی یاد کړل چې هغوی هم په ډېر فعاله توګه باندې په دې جګړه کې وجود درلودي او وژل شوي هم دي، ولیکن دقیق چې دا دې ونه شوي. مګر یو شی بیا هم واضح کوم چې خپلواکو منابعو ته چې مثلا موږ کوم لاسرسی لرو، ګریش ولسوالۍ کې رابطه ډېر ډېر یعنې مخابراتي اړیکې هم پکا دي، فقط زموږ ډېر تکیه پر امنیتي منابعو ده. ولیکن د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ویان دی کار یوسف احمدی رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي دي چې دوی په د ادم خان کې د اردو پر یوه پایګاه باندې قرارګاه باندې موټر بم حمله کړې ده، دغه راځي د صرافي په مارکیټ باندې کړې او په نور ساحو کې هم کړې.
په دې حملو کې خو به ملکي خلکو ته تاوان نه رسیدلی پوپل صاحب؟
بله، ملکی خلکو ته تر اوسه د تلفات په اړه باندې موږ کوم خبر نه لرو. تر دې پورې چې موږ د شفخانې د ګریش ولسوالۍ د روغتون له مسؤلینو سره خبرې کړې دي او یا هم ځینې نور هغه روغتیایي کسان چې په دې برخه کې یعنې زموږ خبري منابع جوړېدلی شي، هغوی تر اوسه پورې موږ د ملکي تلفات په اړه باندې څه نه دي ویلي او موږ هم ډېر په دقت باندې د ملکي تلفاتو مسایل تعقیبوو، خو داسې راپور موږ تر اوسه پورې نه دي ترلاسه کړي. فقط دغه د صرافي مارکیټ کې چې کوم انتحاریان داخل شوي وو سهار وختي، د ولسوالۍ بازار هم تړل شوی وو، په دغه ساحه کې نږدې دوکانونه هم سه، تجارتي بازار هم د ولسوالۍ تړلی وو. د سهار رئیس نن ټوله ورځ او په زمن کې دغه عمومي شهره د کندهار هرات دا هم د ورځ تر ناوخته پورې ترافیک پر مخ باندې تړل شوی وو. ډېرې مسافر بری بسان هلته ایثار پاته وو، د هرات له مسیر څخه چې راغلي ګریش ته نه رسېده، په دغه ساحه کې چې دوی باید د ګریش ولسوالۍ ته کړي وای کندهار ته راغلي وای، هغوی مالته بند پاته وو. خو د روسیې کې چې د موټران راغله، اما لاره بیا هم مطمئنه نه ده د ډېرو مسافرینو لپاره، د جنگ د خاطر څخه خپل سفرونه چې د هرات را لیکېدل هلته مثلا نیمګړي پرېښتي، هم د کندهار څخه چې هرات تلل. نو په مجموع کې موږ د ملکي خلکو تلفاتو کوم خبر نه لرو او دغه د صرافۍ په مارکیټ کې څوک ونه اصلا سهار وختي دا کسان کتلي دي او بازار هم تړلی.
بله کورمودان، پوپل صاحب ستاسي په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو د قومندان جنرال ولی محمد احمدزی سره یو مرکه کړې ده، دا به په ګډه سره واورو.
مهرباني مهرباني
مهرباني جناب احمد زئی، د هلمند ګریش کولسوالی کې نن بیا هم ډلیز ځانمرګي بریدونه او هم د ولسوالی پرامتی کمربند باندې ډلیز حمله جریان چی شي دی اوس؟
تیر ماښام مخالفینو په ټول توان او طاقت سره چې په هغه جمله کې څلور موټر بم هم د افغان امنیتي پر پښتو باندې اجرا کړي، خو متاسفانه چې ستیدا زخمیان او شهیدان هم پکې راځي سره، او په دې ترڅ کې تر اوسه پورې جګړه روانه په منطقه کې او دښمن ډېر سخت تلفات کوي. تاسو به شاید حال یاست چې جساد یې اوس هم پراته دي، یعنې په هر هوایي برید کې د دوی اضافه تر 10-30 نفره تلفات زیات دښمن ته اوسي.
مجموعا نو څو هوایي بریدونه شوي دي او دقیقا په کومو ساحو کې؟
د سربند په ساحه کې او خپله د ګریش په اړوند کمربند په ساحه کې باندې موږ هوایي ځواک څخه استفاده وکړله چې د دوی ګروپونه زموږ د هدف لاندې راغله، او په هر هوایي برید کې چې 15 هوایي بریدونه ترسره شوله، اضافه تر 10-20 په دې شکل ګروپونه موږ د منځه وړي.
او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو تلفات معلوم دي، هغوی څه تلفات لري؟
دغه موټر بم کې چې د زموږ په قواو باندې اجرا شو، متاسفانه په هغه کې زموږ څلور په شهادت رسېدلي او درې نفره مو زخمیان.
دا د اردو سرتېری دي؟
بله.
او دلته د ګریش کولسوالۍ دغه د مرکز د صرافي مارکیټ دته د انتحاریانو ختل او دغه لمن زوړل، د دیو عملیات څنګه مخته وړل او دا کله نه کې واضح کی؟
د دې کامل نن د مخالفینو کامل نن د دې هغه عملیات چې دوی تر کړو هغه مکمل په ناکامۍ سره مواجه سره. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی د عامو وګړو د کورو څخه استفاده کوي. بالاخره دوی د صرافي مارکیټو ته څو نفر انتحاریان پورته کړي چې وروسته به ثابت کړي خلک عام خلک باندې دوی اندښتونه کوله چې خوشبختانه زموږ کومندي ځواکونه په ډېر وخت سره راورسېدل، او د دوی هغه څو نفر چې واسطونه یې په ځان کې درلودل هغه مکمل مهار څو لږ موږ خو د منځ ولې.
بل اوس فعلا د ګریش فعلي وضعیت کې تشریح سي، هلته وضعیت څنګه دی اوس؟
فعلا په ساحه کې خیر خیریت دی، او دښمن د خپلو هغه اجساتو د پورول لپاره ملکي وګړي راستولي دي چې هغوی د زموږ لخوا اجازه ده چې خپل اجساد پورته کړي، او فعلا په ساحه کې وضع نرمال ده.
او دغه د وژل شوو کسانو منځ کې څه بهرني وسلوال شته که یوازې افغان وسلوال طالبان دي؟
بارني وسلوال هم د دې سره ستاسو چې دا د دې کلی اصلي چې استعمالونه سکینه اصلا مکمل ده بارنیان د خاطر څخه استعمالیږي
بارني د کم هواد مربوط
دا خو به تر معلومه ده چې دې سره د ایران او د پاکستان ډېر په لوی کچه باندې سلام کاری کوي او په نظامي کچه کې به دې سره چې کوم د بنجرونو کمپنۍ دي یا هغه اصلا سکینه اصلا چې دې استعمالوي هغه د دوه دوه مملکتو افراد سره شامل
دي او تاسو وایئ چې په نننۍ حمله کې به ایراني او پاکستاني دواړه اتباع شامل دي
اتمن اتمن دا د ګروپونو منسجم موږ ویشتل موږ د هوایي د بریټ خاصه د منځو له سوي دي او کله د کار په نوم
بل ولی ګریش کول سوالي د دوهم ځل لپاره تر دوه نه لوی بریټ لاندې رااله الهت شي شي دي
ترانسپورتي لار ده او د څون غواړي چې د غلار په خلکو په مخ باندې بند کړي خپل ځان سره موټر بند مراوستي وي چې څو استعمال سره د دوه موټر بند موږ د افغان امنیتي ځواکونو خوا څخه تر هدف لاندې رااله نو دا دې مکمل پلان دغه پلان یو دا پلان مکمل شان شو او د تاسو ته دا در کوم چې تر تاسو کې خیر خیرت او دا د کنات ورده
ډیره زیاته مننه ژوند دی وسی کوم تاسو
سلام علیکم سلام
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
د پکتیا ولایت چرواکی وایي چې د جانخیلو ولسوالۍ بیرته نیولې ده د چرواکو په وینا د دې ولسوالۍ مرکز ته تیر شپه افغان امنیتي ځواکونه ننوتلې دي خو طالبان ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز لا هم د دوی په ولکه کې دي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی له خوست څخه په دې باره کې رپورټ لري
د پکتیا پر جان خیلو ولسوالۍ د جولای میاشتې په 3 وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي وو د ځینو سرچینو په وینا د یوې ورځې او شپې له سختې جګړې وروسته ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې وه خو ولایتي چارواکي وایي چې د څو ورځې پرله پسې نظامي عملیاتو وروسته افغان امنیتي ځواکونه تېره شپه د جان خیلو ولسوالۍ مرکز ته ننوتلې او له لاسه وتلې سیمې یې بیرته نیولې دي د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل عملیات له دې کبله ورو پر مخ روان وو چې له یوې خوا په لارو کې طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي وو او له بل لورې د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه کوله
په دغو عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو ګډون کړی وو چې له هر یو ارګان نه چې ځواکونو ګډون درلود او په بریالیتوب سره دغه عملیات د شنبې تر سهاره روانو چې بالاخره ټول د جنخیل ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو نه تصفیه شوې
د حکومتي سرچینو د معلوماتو پر اساس د جنخیل ولسوالۍ په جګړه کې چې د جولای میاشتې له 3 پیل او تر نن پورې دوام وکړ شاوخوا 150 وسلوال طالبان وژل شوي او 122 نور ټپیان دي د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت په وینا په وژل شوو کې د ذوالفقار او حزب الله په نومونو د دوو مهم طالب قمندانانو تر څنګ تر شلو ډیر بهرني جنګیالي په ځانګړي ډول پاکستاني اتباع هم شامل دي عبدالله حسرت زیاته کړه چې په یاده جګړه کې 14 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي او 14 نور ټپیان دي په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل حکومت ته وړاندیز لري چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره د امنیتي ځواکونو د پوره تشکیلاتو تر څنګ هغوی پر اړینو تجهیزاتو سنبال او په خپل وخت اکمال کړي
د دغې ولسوالۍ لپاره هغه څه چې مهم ملبې کړل شوی وای هغه نظامي تحقیقات ول چې باید رغول شوی وای هلته مستحکمې مرزګانې باید جوړ شوی وای په یو شمېر سیمو کې باید چرنیز عملیات ترسره شوی وای خو بدبختانه دا کار ونه شو ولی اوس هم چې ولسوالۍ د حکومت کنټرول ته لویږي ضرورت دی چې لومړی باید دشمن با تدبیر مسلکي ور خلاص باید البته ځای پر ځای شي تاسو د دولتي حاکمیت لپاره د غوډې پر خپل او د غوډې ساتن لپاره کار وشي یو شمېر هغه سیمې چې د تهدیدات موجود دي په یو سیمو کې باید محکمه ملتګانی او پوسټې باید واچول شي تاسو په دایمي ډول محل ته د دښمن مخه ډب شوی وي
بل لور ته طالبانو نن رسنۍ ته په یوه لیګلي تلیفوني پیغام کې د حکومت له لوري د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیونې خبر رد کړی دی طالبانو ویلي چې د ولسوالۍ مرکز اوس هم د دوی په کنټرول کې دی شاوخوا یو کال مخکې هم وسلوالو طالبانو د بریدونو په ترڅ کې جانخیل نیولې وه خو تر لنډې مودې وروسته د نظامي عملیاتو په ترڅ کې حکومت بیرته په خپل کنټرول کې واخیستله ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا رادیو
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روانه هفته کې جنوب شرقي آسیا ته رسمي سفر کوي، امریکا په دوامداره توګه د داسې یو میکانیزم غوښتنه کوي چې په قانوني لحاظ په اجرا کولو داخلي خواوې مکلف وي، چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ځمکنیو ادعاو په سر د راپیدا کیدونکې تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ټیلرسن به د شمالي کوریا په ګوښه کولو کې له سیمه ییزو متحدینو څخه زیاته همکاري وغواړي. د امریکا ژغ د بهرنیو چارو د وزارت خبریالې نایک چین په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د چین د جدي خبرداري نه وروسته ویتنام هغه اجازه بیرته واخیستله چې د انجینرۍ یو شرکت ته ورکړې وه د چین په جنوبي سمندرګي کې د طبیعي ګاز د رایستلو لپاره برمکاري وکړي. دا د دوامداره جنجال او وروستی فصل دی چې په نړۍ کې په داسې سمندرګي باندې جنجال دی چې ګمان کیږي د طبیعي منابعو له کبله ډیر غني دی. توقع ده چې د جنوبي شرقي آسیا د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو وزیران کله چې دوی په منیلا کې غونډه وکړي د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې به د چلند اصولو چوکاټ ومني. په داسې حال کې چې د دغه میکانیزم ژمنه دا ده چې د جنجال په وخت کې به همکاري کوي او دا د چین د نفوذ په حیث لیدل کیږي، ځکه چې په قانوني لحاظ څوک په اجرا کولو مکلف نه دي. امریکا به د جنجال د حل په میکانیزم باندې زور واچوي او د کښتیو د چلولو د ازادۍ ملاتړ به وکړي. د ختیځې آسیا او بحر کاهل د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال سوزان تورنټن وایي
Destabilizing actions such as Chinese land reclamation, construction, and militarization of disputed features makes it harder for the region to resolve these disagreements.
د چین ځمکنۍ ادا د رغونې او جنجالي سیمې نظامي کېدو په شان د بې ثباته کېدو اقدامات د سیمې لپاره مشکله ده چې دغه اختلافات په سوله ییزه طریقه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن غواړي چې د چین سره د دغو اختلافاتو په باره کې کار وکړي بې له دې چې خبره جنجال ته ووځي. په دوی کې د شمالي کوریا په خلاف د فشار زیاتېدل هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن انوای
There is no future where North Korea holds nuclear weapons or the ability to deliver those nuclear weapons to anyone in the region, much less to the homeland.
د شمالي کوریا لپاره هیڅ راتلونکی نشته چې شمالي کوریا اتمي وسلې ولري یا د دې قابلیت ولري چې دغه اتمي وسلې په سیمه کې بل ته ورکړي. له دې کبله موږ د چین سره د انډیوالۍ غوښتنه وکړه. چین د شمالي کوریا سره 90% اقتصادي ورکړه راکړه کوي. ټیلرسن به د جنوبي شرقي آسیا د بلاک سره له نرمښت نه کار اخلي او له دوی او ډاډ ګیری نه غواړي چې پیونګ یانګ منځوي کې بل د شمالي کوریا د چین په جنوبي سمندرګي کې د دوی اندېښنې تر سیوري لاندې راولي. د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو د مرکز غړی ګریګوري پولینګ انوای
And the fact is that North Korea matters a lot less for Malaysia or Vietnam or the Philippines than South China Sea does, which is right at their front door.
او حقیقت دا ده چې د ملیزیا او ویتنام او فلیپین لپاره د چین د جنوبي سمندرګي په نسبت شمالي کوریا لږ اهمیت لري چې دا دوی ته ډیر نږدې دی. نور بیا سیمه ییزو متحدینو ته خبرداری ورکوي چې ښایي د چین د جنوبي سمندرګي په جنجال کې له واشنګټن نه عملي ملاتړ لاسته رانه وړي. بل هتن چې له چتم هاوس نه په سکایپ کې خبرې کوي او وایي
They felt that the Trump administration couldn't be relied upon to protect Vietnam's interests in such a confrontation. So I suppose this is a sign that governments in South Korea
احساس کوي چې د ترامپ حکومت باندې تکیه نشي کېدی چې په دارنګ جنجال کې به د ویتنام له ګټو نه دفاع وکړي، ځکه نو دا داسې نښې نښانې دي چې په جنوبي شرقي آسیا کې حکومتونه اندېښمن دي چې د ترامپ حکومت علاقه نه لري چې د دوی له ګټو نه دفاع وکړي. ویل کېږي چې د کښتۍ چلولو د امنیت او د کوریا د ټاپو وزمې د غیر نظامي کېدو نه علاوه د تروریزم ضد سیمه ییزې هڅې د آسیان د جنډا په سر کې به وي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو هیر مونسی چې د روغتیا او نیز خبرونه هم لرو.